کولای شي چې د دې
کتا سخپل دا تجربه را سره شریک کې شهزادی تاسو خپل هم کار کوي د اچارو د شربت جوړولو نو دا تاسو څنګه کوي چرته رسوي معیار څنګه ساتي
بس دا خو مطلب چې رنگ خو خپل کور کې کور کې کومه چې دا سوکر له روري خپل کور کې کومه بیا چې دا نور خوندې چې دی دا انجو ولا دی را ترنګو کې چې ترته نو کو نشینو انته می بوزي نو بس ما د خپل داړې چې مطلب د درې ورځې دی پنځه ورځې دی مال خپل ته کې دا داړې دا چې
اچار او شربت سنگا کیسا دا اچار او شربت چی دی
اچار او شربت تم دې تر نه حرم کې موږ ټریننګ راکړه او د دې اچار او د دې شربت د مربي د دې ټریننګ موږ راکړه دا شربت هم جوړو دا چې دینو بس مطلب ګرمۍ کې شربت شربت جوړو په دې خپل زمو کلی کې دکانونه دي زمو کلی کې سٹورونه دي دی باندې ورکو دی بیا مخ کې خرڅي مخ کې ورکې زمو د کور نه خلې خزې راشي هغه یو سی ځانونو لا اچار شي دا اچار موږ هغه کې بند کو دا چې دا وړي وړي بالټو کې نو هغه خلق راځي وړي رانه
خنه دا به سوک لکه مارکیټ اشتا په مارکیټ کې
بازار نه دی وته با
ها بازار ته
بار لکه خپل دی مارکیټ لکه خپل دی مارکیټ لوته دی خو ته بار بازار خاري تر
ها ها ها
دومره ما سره دومره پیسې نور نشته دی چې زلا خپل دا کار مخ کې خاري ته مخ کې بوزم
په اخره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره
زه وایم چې دا دا نور خوندې کم کورونو کې ناس دي کم کاروبار دو کی زنانو ته سو قسم نشی وای چې څه زنانا کولې شي هغه سره نشی کولې او یو سړی ته یو سړی باندې یا یو زی باندې نه کور چلیږي او نه چلی دی شي
ډیره مهرباني شهزادی امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتي د الله په امان اوریدونکو د جمهوریت په نننې خبرونه کې مو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ په اصلي بڼه د ملي کېدو د دې پر بارنو چارو د اثر موضوع سیډلې ده په خبرونه کې به د پوهانو لخوا واورئ چې جمهوریت او د بارنو چارو تګلاره څه تړاو لري او د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې کومې نیمګړتیاوې دي د خبرونه کوربه په امیر ساحل دی
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړ شي د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی د کورنۍ حالات او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملی شي نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي له افغانستان هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجود دي د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ څه شي دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د بهرنیو چارو تګلارې یا خارجه پالیسی د یو هیواد لبل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکی په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتی ادارو زیات اثر وي پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځنې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوریت نظام نه عملی کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوری حکومت یې نشي جوړولای او که څنګه په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتی ادارو په لاس کې ده
په دې کې ډېره مبالغه کېږي دا سمه نه ده د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي وکړي، د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي، دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسي نشي جوړولای.
د کراچۍ پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشره او څېړونکي ډاکټره خالد غوس وایي خارجه پالیسي د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بله توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هیواد سره د دواړه ښیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل. په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه، بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوث وایي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسي معلومه کړي، جوړ کړي او عملي کړي. دا ډیره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بهرنیو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډیره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بهرنیو چارو تګلاره نشي چلیدلی.
آیا جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسي جوړه کړي او کنه؟ پوهاند رسول بخش رئیس د دې په ځواب کې وایي هر هیواد خارجه پالیسي د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې له دې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټې نه بدلیږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکی یا سویلین هم راغلي، او دا ملکی حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو دا سی وي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته په کتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو امورو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کیږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هیڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځي جوړوي او کنه د هغه ځای سیاسي حکومتونه یې جوړوي، نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي، نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
په
ښکاره خو به داسې وشي چې د خلکو اندېښنو او فکر ته به آواز ورکړل شي، ځکه چې موږ دا لوستي او اورېدلي دي چې خارجه پالیسي د کورنیو معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سویلین ادارې پیاوړې شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بله معنی که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لزا سره ملګری کوي.
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهان رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا دا سی وي چې خارجه پالیسي له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسي بریالۍ وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نسی ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړی او خارجه تعلقات کوي.
ډاکټر غوس وايي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
حکومت جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں
دا محال ہم چھے حکومتی کسان دا نورو حیوادونو سفر کوی یا لنورو حیوادونو سر تڑونونا یا معایدے کوی نو دا دے کارونو اولس تا گٹا نرسی گی. کل چھے دا دوو حیوادونو ترمیان زڑی کی جوڑی گی نو داغی معاشی یا اقتصادی گٹے لکا پا تجارت کے یا کلتوری او ٹولنیز تعلقات دا باید معاشرے تا خوشحالی راولی. ہمونگ چھے لنورو حیوادونو سر دا ربونو ڈالرو تڑونونا او دا مفاہمت لکونا چھے لاس لکو داغو گٹے ٹولنی تا
ٹرانسلیٹ ہو کے نہیں جا پا رہی ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څه ستونزې او نیمګړتیاوې دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د نړیوالو اړیکو په خوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي یو ستونزه خدا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې لکبلې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانا دا جوڑا شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا ویچتا سول خپل خوا بہرنے تگلار عملی کوے بل دا ویچ کلا لبل خوا دا تگلار عملی کیگی نو تا سورتا غبرگون یا رد عمل خکار کوے نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو ہے وادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابحام وینو پا زنگری ڈال پا پاکستان کی بریخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا اولس غگ رسوی زد نورو رسنو خبر زکن کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شرک مدا او خلک زیاته مطالعه نه کوي. داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي. همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي. له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانه یا مشکلات پیدا کیږي.
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے.
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې کې هیڅ نیمګړتیاوی نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفادات ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي.
زما په فکر بهرنۍ تګلارې کې خامی نسته. زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالات او قومي مفادات یا ګټو ته په کتو خپل بهرنۍ پالیسۍ جوړه کړې ده. زه یو مثال درکوم. موږ د سړې جګړې پر وخت یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو. په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو. هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل بلکې په خپل مو په 1963 کال کې فیصله وکړه. دا یو مثال. بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو. هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو. نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو. امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست او موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه. هغه فیصله فوجي او ملکي دواړه حکومتونه برقراره وساتله
اور اس فیصلے کو فوجی حکومت نے بھی اور جو سیلے حکومت تھی وہ ہم نے برقرار رکھا.
ڈاکٹر خالد غوث لو پوہان رئیس سره اختلاف کوي. خدا هم وای چې په پاکستان کې ملکی او جمهوریت منتخب حکومتونو د خپل کمزوري ولکبل غټوره بهرنۍ تګلاره نه ده جوړه کړې.
زه د یو بې طرفه کس په توګه دا خبره کوم چې ملکی او جمهوري حکومتونه نه خپل صلاحیتونه ښکاره کوي او نه هم دا ښکاره کوي چې دوی د دې وړتیاو د استعمال خواهش لري. خبره دا ده چې تاسو د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل کار سمه او آزاده موقع نه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسۍ کولو اختیار ورکوي؟ په ټوله نړۍ کې موږ ګورو چې په ځینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي وي خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهمو هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکي او جمهوري حکومتونه خپلې ادارې نه مضبوطوي.
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیزه امنیتي ستونزو سره مخامخ دی نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر زیاد دی.
یہ بھی ہمیں آنیسٹلی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے.
پر صداقت باید دا هم په نظر کې اوساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې لته رو صدا پاسه دوه لسی زراہی سے امنیتی مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې بلکې دلته امنیتی ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري. کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتی مسلې ولرئ نو تاسو امنیتی ادارې په خپل د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي. اوس کو په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکی حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کړي نو دا انصاف نه دی ځکه چې تاسو پوځي ادارې به ضرور د هیواد پولې او خاوره ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده
مګر یو انټرنل سکیورټی دټ از د ریسپانسبلټی اف د سیویلین انسټیټیوشن
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخوا اوریدل چې بهرنۍ تګلارې دوه یا څو اړخیزه وي او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي په خبرونه کې پوهانو وویل چې که څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي خو که ګټه یې ولسته ونه رسیږي نو دا کمزورې تګلارې وي د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي دا ورننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکې
جمهوریت
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یويش په لنډو صفو 2113 15000 درې سو شپېته 15000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ